ماشومان په حد فرض واکی باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو. خو د مرقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم ولکه واتیا زرو حد ویل کېږي چې دا به ولکه واتیا زره وي چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورنۍ شرایطو په جریان کې قرنطین رامنځته کېږي. په قرنطین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه درېږي. کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپلو ماشومانو ته متوازنه غذا تیاره کړي. یو ډېره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکي باندې اخته دي هغه باید هفتهوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتهوار راشن واخلي. ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونه شو کولی چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کړي. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي، داخلي بستر مریضان هغه قرنطیني شرایطو کې 30% کموالی د خدماتو په عرضې کې رامنځته شوی و، او 10% په اوبیدیسام ورته وایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستو لپاره راځي په هغو کې کموالی راغلی وي. نو په اوږد مهال کې د دې تاثیرات دا ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده، نو دا 15% موږ اضافه دغه د کیس لوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدیدو خوارځواکي ماشومان 15% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، که درته وایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د څه نه څه راکم اسوه، لغه اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب ویني او غبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت د ماشومانو تغذیه لپاره هم کارونه وسوله. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین نشته چې د میندو سره تغذیه مشورې کوي، دغه د قد او وزن اندازه کوي په منظم شکل سره، او دغه تعامه په هوای ورکی، خصوصا میندو تعامه په هوای ورکی چې چیرته مثلا یو مور په کورونا باندې اخته یې هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شو دی ورکی کې ورنه کې کوم اړین غذایی مواد ورته ورکړي. نو بلې، د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیه خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عام روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی. په داسې یو حالت کې تاسو کورنیو ته توصیه لري چې څه وکړي تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نه سي، او له بلې خوا خپل یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم د ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوه موج پیشګویي شوې ده چې بیا مره روانه ده. رښتیا هم کورنۍ ته مهم پیغامونه دا دي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنۍ ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي. د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیه د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید دغه ته د مور شیدې ونه زیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکي باندې اخته دي، د کورنۍ شرایطو کې هم باید هغوی کلینیکونو ته راوړي تر څو د هغوی هغه د 2 هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغو ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورنۍ یوه غټه یېره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په دې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او خپل اړین توکي د دوی درملنې لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راتونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څو مادګۍ نیولي تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري.
مننه. رښتیا هم آمادګي موږ لرو د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیه کلستر او یونیسف په ټولو روغتیايي مراکزو کې زموږ د تغذیه پرسونل شته. هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورنۍ شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره. دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادگی دا ده چې موږ د کورونا د کووید 19 یا د کووید 19 په شرایطو کې د تغذیې لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت له خوا نهایي شوي دي او هغه تکثیر شوي دي ټولو کلینیکونو ته لیږل شوي دي. مهم خبره بل دا ده چې موږ د بیړنیو حالاتو د جواب وینې لپاره د موبایل یا سیار ټیمونه لرو چې په هغو کې هم د تغذیې پرسونل شته او د تغذیې خدمات د هغو له لارې وړاندې کیږي. البته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې هغه هلته د ژمي په جریان کې د لارو د بندېدو امکانات وي، موږ په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامه چې د ژمنۍ پلان ورته وایي د هغو د پلان له مخې هغو کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کړې ده چې خدای مکړه که چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو موږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافي سپلای لرو. علاوه له دې زموږ د عامه پوهاوي د برخې چې په کې د تغذیې خدمات او عامه پوهاوي پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیې په رابطه چې د مور په شیدو باندې تغذیه شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي، هغه ونه درول.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه درنو دوستانو، زه وګم جبر خلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزان سره درلودلای شي. نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پا پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچکړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټه وي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یې یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي. او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هواس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو وچول، اوس یې وچو، اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي. په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي، هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړي یا وچ بانجان یا د شفتاله، ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی د وچ شیان پخه کړي. نو انزامات خو طبعا انزامات شته په هر کار کې، خو بیا هم دغونه بیا راحتیم لري که اوس موږ په د دوبی کې زامت وسې ژمی کې بیا بېغمه یو هغه د بې زامت مثلا بانجان اوس پوسته وچوي په ژمی کې بیا هغه تیار پوست کړي، هغه په اوبو کې شو بیرته برانی کوو، ډېر خوند کوي. مجبوریت هم د اقتصاد له امله مجبور یې چې دا وخت وچ کړو. په ژمی کې بیا دا چې نه پیدا کوي که پیدا هم سي ډېر قیمت یې څوک یې نشي اخیستلی، په دې خاطر باندې دا وچ تیار په کور کې هغه پخوي خپل ورځ شپه په تېرو. خو بانجان وچوو، پیاز وچوو، مرچ وچوو، مثلا رومي بانجان وچوو، ګندنه، پالک دا وچو په دوبی کې بیا په ژمی کې ترې نه استفاده کوو.
نو موري زیاتوي سره له دې چې د خوراکي توکو وچول ډېر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمی کې یو څه ولري.